په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دا زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي خو پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه کوي د سویس په جنیوا کې دا څلورم دوره یې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکنی درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرشو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت په خبر پڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوي چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې 12 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په دریو ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین اے ټابلیټ هم ورکول کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د دوی لوی لارو کابل جلال آباد او تعلقان فیض آباد د لارو د خلاصېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې نن لیکلی چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بند کړې، خو ویل دي چې موټر په یوه بدیله لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی حق شناس وړاندې ویلي چې د تعلقان فیض آباد لاره هم چې د ورته پیښې له کبله بنده ونن دوشنبه بیرته خلاصه شوه. د ترکیې هوایي شرکت ترکش ایرلاین لنجدې درې کلن ځنډ وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپل ویب پاڼه له استانبول کابل ته د لومړني پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبې په ورځ د ډېره اسماعیل خان په ټانګ سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یوه ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو صلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل چې دغه قاضي پرون ماښام بیرته کور ته ستون شوی دی.
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلست. د می دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستې د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړی کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلي دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي اثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان راخوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا RSF د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي او رسنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. افغان پرس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوری په 19 آزادۍ رادیو ته ویل پر افغان خبريالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبريالانو د ځورونو نیونو او ګواښلو موارد هم پېښ شوي دي. دا فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. دا زما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونې میلمنې دوه خبریالانې دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امینه مایار او فرهناز الکوزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باس له میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او ما مخکې هم وویل چې د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبریالانو ته، هغه که په هیواد کې دننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه، هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه، ګونګۍ، ړنده او کڼوي. ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یوه ټولنه کې موجود دي، او دا مستقیم د خبریال فعالیتونه د بیان لازادۍ سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دي، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
میرمن مایار او بخی تاسو خبرې کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي و، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع و. مګر حتی په همدغه دوره، د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د خزو پر وړاندې، د خبریالانو خزو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد و تاسو تر سترګو شوي وو؟
دقیقا، موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی و او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم، او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تللې، زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې له وجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله و، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبریالانو په وړاندې، او په تیر بیا د خدینه خبريالانو په وړاندې یو لوی ستونزه دا و چې دوی فقط په مرکزونو کې په لوی خارونو کې محدود شوی وي، کلو باندو او لری ځایونو ته د نام نه لوجه او د خلکو د سنتي د لوري لوجه نشوي تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودي، البته چې بیل شک وي، مګر هغه دوره اوس د اگست لې د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت که ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبریال درلود یا خزی دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې را څرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څه ناڅه ټکنی شوي دي او په اصطلاح په ټپه درېدلي دي. که وایي د ښځو فعالیت په رسنیو کې، د ښځو خبریالي، د ښځو ونډه په رسنیو کې په ټپه درېدلې ده، او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کېږي. په ډېرې بخښنې قدرمن تاسو د استودیو همکارانو ته یو غواړم چې یوه اصلاح راوړي. زما په نوم کې، زما نوم یوازې آمنه مایار دی، آمنه حبیب مایار مو لیکلی، بخښنه غواړم.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوو، دا به حتماً اصلاح شي. میرمن مایار، فرهناز الکوزی هم د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن مایار نه په افغانستان کې د جمهوری دورې او له هغه نه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغوی خپلې خبرې وکړي او تاسو هم واورېدلې. ستاسو تجربه څه ده؟ په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب تاسو ته، قدرمنو میلمنې ته، او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو د رسنۍ د لارې زموږ ژغ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو ستاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تېر حکومت د طالبانو ړنګ شو، یو نوی نظام افغانستان ته راغی، 20 کلنه دوره کې، لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه، هلته انجنو کالج پوهنتون ته ازموینه ورکوله. دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو ږغ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو د دوی دې ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوی چې دوی د ښځو ږغ ډېر ښه پورته کړي. هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیالي کې واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او ښځه د ښځې د غږ د رسولو د پاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام رنګ شو طالبان مخته راغلل او دوی واته ورسېدل واک د دوی په لاس کې شو. دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په بخنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده. دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړي، هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ژغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته په ښځو باندې کاري ماحول ودرو، بیا پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سنگاسینونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یووړه چې محدوده کړه. څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي، چې ته به دا کوي، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نه شي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نه شي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، دوی موسیقي پروګرامونه سانسور شوي دي. دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، دوی رسنیو رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی، دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل خبر خبر کړ شوې ده.
میرمن الکوزی، که نجونې تروسه پورې، ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو وویلې که کلچې ته چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه غږ غواړي دوی به هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو لپاره کومه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونیسي. کړی تاسو ولیدل، تاسو ولیدل په دشتې برچي کې د کابل په ښار کې ښځې راووتلې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مظاهرې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل، څه وټکول شي، چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره مه نشتوئ. دا یو ډول خپله په ښځو باندې که ته ښځې ته وزیر زما واک د ملا دلته هغهشته ده. اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ور نه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پکې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لارین روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال همدا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه له تیرو تقریبا څلوېښتو لږ تر لږه پنځه دېرشو څلوېښتو کلونو راهیسې ښځې هغسې چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم له تاسو پوه شم چې د ښځو د فعالیت یا په ټولنه کې د خبریالې په توګه یا د نورو برخو د لوبغاړو په توګه د دوی ونډه څومره ده؟ دا اوسنۍ ونډه ډیره کمه ده. هغه ونډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې وه کافي وه، که هغه هم کمه وه، که هغه زیاته وه؟ غواړم یو شرح یې له تاسو واورم.
تکل صاحب، موږ خبره د جمهوریت کوو که اوس صحیح ده، هغه یو نوی نظام و، نوی جوړ شوی و، او په ډېرو برخو کې به کمی کاسي درلودله. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کې وه، ښځه په ولایتي شورا کې وه، ښځه په سیاست کې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. کراسو د ساتو برخه کې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یوه ژورنالیست یم، زه تللې یم ښځو په کور کې، داسې کوچني کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. د هغې تر څنګه ښځه په سینما کې وه، ښځه په هنر کې وه، ښځه په کلتوري لحاظه پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ یې پورته کوو، مجلې وې، زما خپله وه د تعلق په نامه. نو زه راځم دې ته، کله چې په یو هېواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي، او یو څه ناڅه ستونزې به وي، که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو، چې دوی ښځې څنګه راغورځولې وه، تر ګوره او تر کوره یې محدوده کړې وه، نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی، دا په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو خزه بیا له طالبانو په واټ کې بیا تر کوره بیا تر ګوره سا موږ دا څنګه مقایسه کړو دلته خو خزه بيخي بیا وځپل سا خزه نه نه خونځي ته تللی شي خزه نه کار ته تللی شي خزه نه تعلیم کولی شي او خزه نه وظیفه کولی شي خزه تعلیم دروازے بند دی بے کار دروازے بند دی انور دروازے بند دی نو خزا آغا پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دا یو سره توپیر نه لري پر سره نه لري هغه نظام دی هغه طالب دی هغه چې کمګر دی هغه طالب دی چې په خوځې
ته څنګه او څنګه مننه مېرمن مایار ما مخکې له مېرمن الکوزینا وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د مېرمنو حدود څومره دي که لږ مقایسه کو مثلا اوس زموږ مېرمنې ناراضه دي په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخت هم پراخ ازادي درلوده زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ مخصوصا د خبریالانو ژورنالیستانو مېرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي
وګورئ کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی څه کم د درې کاله کېږي ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله پوره شي چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محروم دي راځو د بیان ازادۍ ته چې د بیان ازادۍ طبعا د ښځو د بیان ازادۍ او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروف دي هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي نور د ازادۍ د بیان ازادۍ نشته ده د بیان ازادۍ نه یوازې د ښځو دپاره نشته بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي هغوی هم تر سانسور لاندې دي له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې یو ځینو هغو همکاران سره چې په افغانستان کې دي یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یو رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشرې کړي هغه نشر کړي دوی به یو ځل کتل کېږي سانسور کېږي به او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي دا په خپله دې د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان ازادي نشته ده او د ښځو ونډه په رسنیو کې موږ په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوې او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونې درلودې هغه محدود شوې او له منځه لاړې
او بخښې زه پوښتنه کوم په دې منځ کې بیا تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ او که په خپل د مالی مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان وتل دې کبله وتړل شوې
ځینې مالی مشکلات هم وو او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل د رسنۍ بند شوې مالی ستونزې هم وې په خاطر دې چې طالبان هم راشي ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
په اوس وخت کې محدود شوی دی. مننه. له تاسو سره وروسته بیا هم بحث ته دوام ورکوو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ. مونږ ستاسو غږ نه اورو، مهرباني وکړئ اول ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وړاندې کړئ.
ان صاحب تا وخت مستاسم المنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د توفیم د زابل ولایت شاجو له ولسوالۍ څخه.
باندې وکي.
زما رخصی کیږي؟
ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکي.
بله، مننه ستاسو میلمنو دې ښه نظرونه ورکړو. ښه د خورشتیا هم د طرفم وړ دي، ځکه سیز موږ خوندې دي، مندې دي، ورېګانې هم دي، لونې هم دي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دوی ته د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ورکړل شي، او خامخا څه نیمګړتیاوې به هم وي، مګر مثبت اړخونه هم لري. هغه داسې دوی په بدی کې اوس نه ورکول کېږي، دوی ته د میراث حق ورکول کېږي، او دوی په یو ډول له ډولو څخه نه ځورل کېږي، دوی ته اوس احترامات شته په بازارو، په کابل او په نورو ځایو کې. پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبه وتې، نو په بازار رسنۍ کې هم موږ د دوی ژغونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی ژغونه اورو، او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خورای به سو ودې ته چې د دوی باندې د تعلیم دروازې تړلې شوي دي د پوهنتونو. نو موږ په وارې وارې د یو افغان په حیث دا غږ پورته کړی دی چې د دوی ته دا پوهنتونونه خلاص شي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضې خوندې خیر بعضې ډېره ترخه لهجه د طالبانو په حق له استعمالوي، او بعضې سیاسیون نو تر دې به دا ښه وایي چې دوی راغونډې شوي وای، راغلي وای څو مصران په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي وای، مخ پر مخ خبرې ورسره کړي وای، قناعت یې ورکړی وای. طالبان خو انشاءالله له دوی سره خبرې کوي، او له دوی څخه مې پوښتنه دا ده سی آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضې مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه اوس دلته په رسنیو کې د ویلو نه دي. نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړئ، او تاسو خپل مصران یا په خارج کې داخل ته داخلي سي؟ زما دا پوښتنه ده. مننه.
له تاسو نه مننه. توخی صاحب، مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ دې پوښتنې ته، خو به مونږ هڅه وکړو چې له خپل میلمنو نه ځواب واخلو. ما مخکې له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده. له هغه نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپي نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بله بڼه ونیوله، بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاری چې حاجي صاحب یاست، حتمن به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل ټول به مو یا لیدلي وي، یا به مو په یاد وي، یا به مو اورېدلي وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ وو، او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر ډېره حده خو لکه څنګه چې تا وویل، زما دا ټول انقلابونه په یاد کېږي، د روسانو د وخت بیا بېرته مجاهدین دا تګ، لکه کوم چې تا ذکر کړو، خو تر ډېره حده پورې خو ما درته وویل چې مثبت اړخونه هم لري، منفي هم لري. خو تر ډېره حده پورې رښتیا هم اسلامي امارت هم بعضې شیان ورکړي دي، او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات وو، لکه څنګه چې اوس هم خوند وویل. نو ښه دي، یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې، نو خدای دې وکړي چې د دوی دپاره داسې څوک پیدا شي پر دې شفقت وکړي. یو ان صاحب، دا دوې ورځې کېږي چې ستاسې رادیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو. ستاسې منځنۍ څپه دولس شپږ نیوې سي له سهار له شپږو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خراب اورېدل کېږي. د ایران رادیو، زایدان رادیو، د بلوچي خپرونه وایي، دا ورسره ملګري. نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته
ووایاستغلی توخي، موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو. تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. میرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر. زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم ده. یو بل اوریدونکی برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایست.
مله ټکل صاحب کزما راغور زما سلامونه هم قبول کا، سلامونه تاسو تاسو غلو ملمنو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورور ز قاری محمد ایوب پښتون د جوزجان.
قاری صاحب ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکي.
تشکر. دغه سم موضوع مو ټاکلې لکه اجي صاحب مبارک شي خبري پر وکړه، واقعن اجي صاحب ښه خبري وکړه. مشکلات په هر نظام کې شته او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. قانون جوړېدل تاقدر رسنیو قانوني کابل قانوني کابل قانوني کابل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سه تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې د بل نظام هغه لا سره وړني د بینځي بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. رابسو دي زما د حق موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي. زه یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده، زموږ خور ده، زموږ لور ده، د میرمنې په شان، د لور په شان، د مور په شان دا پر ما پر مور باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې، په اقتصادي عرصه کې، په کورنۍ عرصه کې، په پردي عرصه کې، په سیاسي عرصه کې باید دوی ګډي، باید د دوی سره مشوره وشي. په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. هغه کور چې د سړي به مشورې هغه کور خراب غوندې دی. ولې په دې نر به یو شي کوي، ښځه بل شي کوي. نو باید د دوی سره په هر عرصه کې مشوره وشي، د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي، د دوی نظریات واورېدل شي. د مور په شکل، د خور په شکل، د لور په شکل باید دوی نظریات واورېدل شي. او رانو حساب ته دي چې په رسنیو کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی. لکه حاجي صاحب چې وویل اوس هغه پېښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي، خو یو شی شته اوس هم زموږ ښځې د حیوان په شکل خرڅېږي، په درنو ولورو باندې خرڅېږي، د مظلوم په شکل خرڅېږي. وګر چې نکاح ته هورې په تړه کېږي، اما دا مهر ولور دا شی د مینځي په شکل باندې خرڅېږي. دغه شی باید ورک شي.
قاری صاحب وبخې، په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته. په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډېر لاند ووایاست چې تاسو له نظره په د اوسني حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلې دي، له تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کمه شوې او په پوهنتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي، حتی بې محرمه له کوره دوی ته د وتلو اجازه نشته، دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
ورور زه یو خبره درته کوم. دا خو ما په علماو کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د ښځې حق دی، د اسلام په چوکاټ کې، او کار ورکول د ښځې حق دی، په سیاست کې راګډېدل دا د ښځې حق دی. ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم درس نه وایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی نن سبا ته آیندې ته آیندې ته زه خدای ته امید لرم، بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کړي. او زما د خوندو څخه یوه غوښتنه ده تکل سوداګر، د خبرې چې ما درته وکړې، دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده. او دا مادیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر، ازما په نظر، ستا په نظر، باید دا مادیتونه سناڅه په قانون کې، د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام د دوی سره ایسته شي. ولیکن یو خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي، د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بل خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی ورونه. که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاون غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کنا سره حاصل شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو ګرانو میلمنو خبرې مو واورېدې. میرمن معیار له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې دا اوریدونکي په مینس کې راغلل. څه زیاتوي خو د لومړي اوریدونکي خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایې او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایاست، تاسو هم له میرمن الکوزی نه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشاله یم چې زموږ ورونه په دې قانع دي او په دې پوهیږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانع دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دواړو اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو دې خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونتوانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي، سمه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبره یو ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کړو. هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه، ویو چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغې هم دا د درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمو ټولګیو کې وي که په یولسمو کې، د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یوه دنیا هیله او آرزو یې درلوده په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نه شي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره، یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستل او د دوی څخه یې درخواست وکړو، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، د موږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پرې وکړي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو نه مننه کوم، کورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه. دلته یو ورور دا خبره وکوله چې تاسو مشران دا کومې نجونې چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم ختم کېږي، دوی دې راشي د طالب مشرانو سره دې کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ژغ پورته کړي، مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته رسنیو کې د ښځو ونډې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې زرهاو داسې مذاکرات شوي دي. موږ لیدلي دي چې اوس د تعلیم مسله کم راوګه چې دا زموږ بحث نه دی، خو زه د دې ورور د خبرو په تیز سره دا وایم چې زرهاو داسې مذاکرات وشول نړیوالو په دې باندې ژغ وکړو کوم چې د ښځو د حقونو فعالې ټولنې دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول شول چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي، ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکوي، ښځو ته د بیان ازادۍ ورکوي، یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نورې خو دا هم ړانده دي هم کاڼه دي. موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درد لیدلی دی، موږ متضرره شوي یو، موږ حق خوړل شوی، موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي. دا خو اوس موږ ډېر نرم یو، ډېر چوپ یو، موږ باید خپلو حقوقو دپاره ډېره هغه مبارزه وکړو، ځکه دا نه منونکې ډله ده، دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي. د دوی مذاکرات څه منلي وایي دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي. په کوم دلیل دوی داسې ما سره وایي دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي؟ کوم دلیل دوی داسې راوړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی؟ کوم دلیل یې داسې راوړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، ښځینه رسنۍ بندوي؟ اگر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت ته خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولي خلک نفرت کوي. جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی. ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي؟ ولې دونه خلک نفرت کوي؟ دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي، بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نشته. اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ د پردې ښوونځي ته روانه ده؟ خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل، هغول جوړ د هلکانو د نجونو ښوونځی جلاو سره موږ کوو. ګورو پاتې هېوادونو کې تکل سه کړي رسنۍ په برخه کې زه خبره تاسو کوم. تاسو وایئ چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی؟ دلته حدود نه ټاکل کېږي، نظامونه سره بدلېږي. هر څوک راځي په افغانستان کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې ګورو دې خوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته په یو کې خو ته داسې کار نه درته چې ما هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړ شوي وي. خو کومو زیالت کار کړی، کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی، کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی. نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو. نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو، دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي، زموږ حقوق یې خوړلي دي، زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي. او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي، د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي. موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي؟
ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. بیا یو ځل له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ ده. ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته. خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه.
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته سلامونه وایم. لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک کړه. تکل صاحب محترمه رابسم د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. ته په خدای باور وکړه تکل صاحب محترمه، خوندې هغه چې په شهریاتو کې ګرځي، لکه په تېر حکومت کې چې مثال په شهریاتو کې ګرځېدلې، خوندې هغه چې په ازاده فضا کې خپل سوداګري کوي، چې مثال د خبرې په شهریاتو کې په مرکز لشکریا کې در شوم. تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه رامعلومېږي، خو دا خپل د ولایت حال درته وایم. همداسې تکل صاحب محترمه مثال د خبرې تللی چې پر غریبانو باندې پوښتنې کوي، چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلي وي د حکومت د طرفه څه، لکه خوند چې اشاره ورته وکړه د رسنیو د دغه څخه. تکل صاحب دلته په هلمند کې هم خصوصي رسنۍ ده. تکل صاحب چې دا خوندو به کار پکښې کوي، مثال د خبرې داسې خبرونه بیې ویله پر هغو واچان هم دلته هم په هلمند کښې بندیزونه لګېدلي دي. خو داسې خبره ده تکل صاحب، موږ په بار بار د حکومت څه هم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوهنتونونه او ښوونځي، چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی، یعنې کوچنی ضرورت دی، ښه غټ ضرورت دی. ځکه دلته زموږ په ولایت کې تکل سا محترم زموږ یو آزاده د سفار په نامه باندې دعوت چې زه دلته ژوند کوم. دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو، په دغه یوه دولتي کلینیک کې تکل صاحب څونه خلک مثال د خبر دی ته راځي په حساب تر 60,000 کاسه. دلته مثال دغه نفوس دغه یوه دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یوه نرس موږ لرو. نو زه وایم چې حکومت سمیر دا غوښتنه د افغان په صفت باندې چې مثال د خبرې دا ښوونځیو پوهنتونو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت یې موږ هم نه غواړو، د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوندې لوړې زده کړي وکړي. څو تر څو پاکستان او ایران ته ځغلي د ماضې دغه په داوی د پاره تکل صاحب دا ولامر غوښتنه کړې ده په بار بار مې تکل صاحب محترم د خپل حکومت سره. نو ان شاء الله تم مستا خدای مهربانه دي ګوند خدای الهه کې تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم لرو، دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي. دا زما حق دی پروگرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کې بیا خپل نظر ووایست.
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلا تاسو سره مې چوام زه اسمطلا افغانیار مې د ملمنو ولایت.
وعلیکم افغانیار صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني سوال مو وایست.
مننه سوال مو د خبرونه مننه چې څېړې کلسته وزارت را کې نو ډېر بشي
په خبرونه کې مونږ پر دې باندې خبرې کوو. افغانیار صاحب چې د راتلون کې پنځمه په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ المنزل کیږي، مونږ په افغانستان کې په دې باندې خبرې کوو چې ولې او څنګه د خزو د پرسنیو کې د خزو ونده کم شوي او په مجموع کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې مخصوصا پر میرمنو محدودیتونه لګیدلې دي. په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډېر مننه، ډېر شایسته پر ځای اهمه موضوع ده. رښتیا هم مطبوعات هغه څه دي باید چې دوی آزاد خپلواک او سرچانې څه وسي چې دوی هم بې پري وي. دا خو یو خو لومړی مطبوعات څه دا مهمه ده چې د بیان ازادۍ ته تر نورو ډېر کوشش وکړي، بخصوص دا چانې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بی بی سي راډیو ده. بل په کور د نن رسنۍ دي، هغه هم باید چې ازادي خپلواکي او خپل اوریدونکي هم دا چانې آزاد وساتي. که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا حقایق باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنۍ د خوانه. خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ته. د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه به پیشکې راځي، مادیزتونه او دا شان به پیشکې راځي. زه خپل د هلمند د درته وایم چې زموږ په هلمند کې البته لومړنی کس دی یم چې د دې په وړاندې مې ږغ ورته کړی دی چې موږ په رسنیو کې د ښځو شتون نه غواړو نه منلی. البته زموږ په هلمند کې اوس په رسنیو کې ښځې شتون لریم نه. موږ غواړو چې هغه اولادونه ښه تربیه وکړي او اولادونه ښه جهاد فعال او اسلام فعال وروزي. نه غواړو چې دا دوی په رسنیو کې کار وکړي او د رسنیو کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چانې ځینې تکلیف هم دی دوی ځورېږي هم په رسنیو کې. نو دا چانې خبره ده چې د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته خلک اجازه نه ورکوي. حکومت که بیا ورکړي که دی نه کړي ورکو خلک اجازه نه ورکوي.
ډېر زیاته مننه افغانیار صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، لنډې خبرې دی وکړي په دې خاطر چې د خپرونې وخت ډېر کم پاتې دی. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادي راډیو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه د امکان تر حده لنډه ووایاست چې زموږ میلمنې ځواب ورته ووایي. زموږ ته ستاسو غږ نه راځي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست. لدی اوری دوم کسی رفکر کوم زمونگ اریکا قطع شوی ده. یوازی سو دقیقه لرو ده خبروانی تر پایا ده خبر سر را طولو. میرمن مایار تاسو دیده اوری دون کی او لحغن مخ که ده نورو دو اوری دون کو خبری هم و اوری ده. ده دوی پا بیا و چوا وای هست بیا زخ پلی ورسته پختنی هم لرم. مننه دیده ورور نم مننه.
دتا باید وایم چې کله چې ته په دې باورمند یې چې ښځه یوه برخه د ټولنې ده، نیمه برخه د ټولنې ده، نو ښځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده. څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري پر رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو آواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده، خو که دې ته ښځینه خبریانه نه وي لکه څنګه چې ښځینه ډاکټرې ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستام لاندې دي، دا د دې نه انکار نه شو کولای چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات، نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی مړونه، د دوی ورونه، د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هر برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هر برخه کې. لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړئ او تغییر ورکړئ. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هر برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایاست؟
ډېره زیاته مننه کپال صاحب، نظرونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې وه او دغه نظرونه یو څه بدل شوي ول جمهوریت په دوره کې، څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې یې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته مونږ نظر اچوو د دوی فعالیتونو ته، نو مونږ ګورو چې هلته هرو مرو د ښځو په برخه کې په تل کې څه ده چې مونږ وویل واقعیا کې څه ده کار شوی وو، اشین په څه ده ستونزې په ټولو ټولنه کې وي. مونږ ګورو په پاکستان کې هم څه ده، په ایران کې هم څه ده، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې په هر هېواد کې نظام بدل کی نظام خلق دی هغه کډارینه ته ګوري دی هغه څه څنګه نظریات بدلوي، هغه څه کله پر مختګ شوی او د خپل فکر جوړ شوی او هغه په هواي شوی او ذهنونه جوړ شوی ول، دا خبره به ډیره سمه وه چې څه ګوري چې زما خلک، زما میرمن، زما لور، زما خور د پراډیو یا تلویزیون کار نه کوي، ډیره مطلب هغه په هواي شوی ول. نو خامخا خلک دا سوچ کوي چې په افغانستان کې رسنۍ د طالبانو حکومت ته پکتو سره، محدودیتونو ته پکتو سره یو ډار دی، له دغه نه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډارېږي، یوه ښځه خپله ډارېږي، نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدم. چې نظام داسې وي هغه په ښځو باندې ستم کوي، په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي، عام خلک خو به خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي او ټولنې نوې برخه د تعلیم شي، ورو ورو که به لا وویل چې په ښځو به نور نو څومره محدودیتونه ولګول شي او عام وګړي، عام ولس به نور په ښځو باندې د دوی له تانګېزې یا سوچ سره په اخیستلو سره به په ښځو باندې دوی په خپل کورونو کې نور نور محدودیتونه ولګوي. دا ډېر نور لري په یوه ټولنه کې چې کله ستا نظام او ستا واکداران داسې وي، د هغې سوچونه او فکرونه داسې ټایټ وي بڼې وي، خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري. دا به نه، دا په افغانستان کې ډېر شي چې ښځې به په رسنیو کې بېخي مکملا د دوی دغه برخه به له منځه لاړه شي.
مننه. د خبرونه تر پایه لاندې شبي پاتې دي، زه یو پوښتنه تاسو دواړو اغلو میرمنو ته وړاندې کوم او هیله ده چې د پوښتنې ته لاند لاند ځوابونه وایاست. لومړی میرمن مایار، تاسو لطفاً راته وایاست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپل طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی د افغان میرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي، یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره، او که هسې یو د ابهام او ناڅرګند حالت دی، تاسو فکر کوئ چې دوی پوهیږي په دې، او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولی چې دغه حدود دی بس دا د عملي کیږي، او حدود هم هغه سرحدونه یې نه دي معلوم؟
وګورئ، طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي. طبعا په دې کې طبیعي خبر ده، کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي، او دا پریکړه دوی کړې ده، دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې اړ شوي دي چې په ښځو دا محدودیتونه ولګوي، دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم چې دوی باید خپلې دې پریکړې ته هغه کله د هرې وجې وي لطفا دې تغییر ورکړي، او ښځو ته دې اجازه ورکړي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعتو د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضح تګلار لري د خځو و خځو د لګیدلو محدودیتونو، یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
مو کته دې دا غوړې کلنې دورې ته وګورو، تکال څه دې اوازې دا ورته کړای چې دینجنو پر مخ خوانتو نه خلاص کی، دینجنو په مخ دا بند د خونځې بند دروازې خلاص کی، ور دې کړنو دې کردار او دې رفتار ته دې پالیسی ته پکاتو سره دا څه سوچ او فکر انسان ته راځي چې له دوی نه امید نه څه ده، چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دی ولري. دا امید ځینې کېدی شي چې نور رسونه څونه محدودیتونه ولري، نور به څونه ښځې وګرځي، او نور به څونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی شي، خو د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، دغه توقع ځینې نه شي کېدلی.
مننه میرمن مایار، د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د ښځو ګډون پر رسنیو کې او د تلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کومه ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا ګاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول، یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان میرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دی خو اوس
جواب لطفا
دی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه ښځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه ښځې په هره برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې ښځې د په ټپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محرومې وي، څه رسېدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا په رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر میرمنو خلینه مخصوصا په کورنیو رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی میرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصول سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې میرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د ښځو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ میرمن مایار، تاسو لمړی
زه فکر کوم هر ښځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي دې ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي، او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادۍ ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته میرمن الکوزی، ستاسو نظر غواړم.
ډیره مننه تکل چې زه مثال دا راوړم چې ازادي ډېر خوب نوم دی. ازادي ډېره خوږه ده او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي په ازادۍ کې ژوند کړی وي هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بند انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو کله چې هغې ته یو موقع هم برابره شي الوزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم یو احساس د ازادۍ ښځې ته ورکړو. زه باوري یم چې افغانې میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کښې درولی شي. که دوی ته یو کورنۍ کښې یو ورور خپل کور ته احساس کړي د ازادۍ نو خامخا دوی پرمختګ کوي.
له تاسو ډېره مننه کوم فرهناز الکوزی او امنه مایار چې دا زما حق دی پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم.